は。
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو هرکلی کوم. زه عصمت څاروانم. د خپرونه د شفیق عیار په تخنیکي همکارۍ په خبرونو پیلوم. طالب چارواکي وایي پرون شنبه د تورخم او سپین بولدک له لارې له پاکستانه سلګونه کورنۍ افغانستان ته ایستل شوي دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت نن په خپله اکس پاڼه کې لیکلي، پاکستان د تورخم له لارې 3116 کسان چې 1500 شپوش اویا کورنۍ کیږي په جبري ډول استلی دي. د غراز باختر دولتي آژانس پرون خبر ورکړ نږدې 400 کورنۍ چې شمېرې 2840 کسانو ته رسیږي پرون افغانستان ته راغلي دي. پاکستان د نومبر له لومړۍ نیټې د بیا اسناد افغانانو د استلو لړۍ ګړندۍ کړې ده. د طالبانو حکومت او نړیوال سازمانونه وایي تر اوسه تر 400 ډېر افغانان افغانستان ته ستانه شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د شزو څانګې د شزو په وړاندې د تاوتریخوالي نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي دوی به د افغان شزو ژغونه او استقامت نورو ته منعکس کړي. د ادارې پرون د شزو په وړاندې د زور زیاتي د پای ته رسیدو د نړیوالې ورځې په مناسبت د 14 ورځنی کمپاین په تړاو په خپله اکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې خپلو ټولنو ته د خدمت لپاره د افغان شزو مبارزې ستایلې دي. طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته جوني له شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم منه کړي او د دوی د پوهنتون پر زده کړو هم بندیز لګولی دی. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیالي هیدربار پرون ازادي راډیو ته وویل که څه هم په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي دقیق شمیرې نشته، خو بې له شکه په دغه هیواد کې له ښځو سره تشدد زیات شوی دی. د قطر چارواکي وایي حماس ډله چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي پرون ناوخته 14 اسرائیلي یرغمل او 4 تایلنديان د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته وسپارل. په پام کې و دغه یرغمل شوي کسان پرون تر دې وختي وسپارل شي، خو حماس دلی په وروستیو شیبو کې د هغو په سپارلو کې ځان راوست. وروسته د قطر او مصر منځګړو وویل په دې برخه کې پراته خندونه لري شوي دي. په تلویزیوني تصویرونو کې ښکاري چې د سره صلیب موټرونه رفه پولی لاری مصر تاوړي. اسرائیلی چارواکو وروسته د شپږو اسرائیلی ښځو او و ماشومانو خوشی کېدل تایید کړل. تاسې زموږ شخله ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه اوس 24 ساعته اورېدای شي. د روان خبرونه په دوام کې اوري. د پاکستان ستره محکمه د افغان کډوالو د استلو خلاف د عریضه په اړه پریکړه کوي. له پاکستان څخه سپین بول ډاکټر راستل شوی کډوال وایي
بستری به نیمه کوله پیسې نیمه کوي سونه دا غره کوم شی لاول ولا کوي.
د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د شپږ میاشتو لپاره د څه باندې 800 میلیون ډالر مرستې غوښتنه کړې. د غزنی اوسیدونکو د سروې د کرنیزې پروژې د بیا فعالیدو غوښتنه کوي. د دې پروژې پخوانی کارکونکي وایي
هر کار کول چې کوي شروع کوي د کار سړی به پیدا کوي. داسې نه کې بې سواده خلکو ته پلاس ورکي یا بې تجربې خلکو ته پلاس ورکي.
د کونړ اوسیدونکو د چاک د اوبول کموالی شکایت کوي.
د کور کې کوي اینه کور کې کوي اغل ته کوي اغل ته کوي ټول کوي چې دا وځ پراته دي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د پاکستان ستره محکمه د دسمبر په لومړۍ نیټه له خپل هیواده د لکونو افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې په ضد ثبت شوي دعوې په اړه غونډه کوي. پاکستاني رسنۍ راپور ورکوي د دې غونډې لپاره د سردار طارق مسعود په مشرۍ د یحیی اپریدی او عائشه ملک په ګډون یو پلاوی ټاکل شوی دی. د عریضه موده وړاندې د پاکستان یو شمېر سیاسي مشرانو او د بشري حقونو فعالانو په ستره محکمه کې د پاکستاني حکومت لخوا په زور د افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې په ضد ثبت کړه. د بلخوا د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو سرپرست وزیر وای د بی اسناد افغان کډوالو استل دوام لري او تر اوسه له 4 میلیونه زیات افغانان پاکستان ته تر 4 لکه زیات افغانان له پاکستان څخه استل شوي دي. جزئیات د امید ظهیر مل پراپور کې.
د پاکستان ستر محکمه د راتلونکي جمعې په ورځ یعنی د دسمبر په لومړۍ نیټه د هغې عریضي په اړه غونډه کوي چې له دې هېواده په زور د افغان کډوالو د وستو د پرېکړې په ضد ثبت شوې ده. پاکستاني ډان ورځپاڼه لیکي ستر محکمې دې غونډې لپاره د سردار طارق علي مسعود په مشرۍ د یحیا افریدي او عائشه ملک په ګډون یو پلاوی ټاکلی دی. دا ریزا نږدې لس ورځې وړاندې د پاکستان یو شمېر سیاسي مشرانو او د بشري حقونو فعالانو لکه افراسیاب خټک، محسن داور، فرحت الله بابر، ایمان زینب مزاري، سناتور مشتاق احمد، امینه مسعود جنجوا، محمد جبران ناصر، احمد شبر، عمران شفیق او یو شمېر نورو د پاکستان د لنډمهالي حکومت د هغې پرېکړې په ضد ثبت کړه چې هلته میشت افغانان په زور له دې هېواده وباسي. په دې عریضه کې په پاکستان کې له لسیزو راهیسې د میشتو افغان کډوالو جبري اخراج د اساسي قانون خلاف او غیر انساني پرېکړه بلل شوې ده. اتسام په لومړیو کې د سترې محکمې اداري برخې د عریضه په دې پلمه رد کړې وه چې قانوني او ټولنیز ارزښت نه لري، خو اونۍ وړاندې د ملي ډیموکراتیک غورځنګ مشر او د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ په خپله ایکس پاڼه ولیکل د سترې محکمې له قاضي یحیا افریدي سره په کتنه کې د افغانانو د وستو د بهیر د بندولو غوښتنه وکړه چې ومنل شو او سترې محکمې د دوی عریضې په اړه د بحث ژمنه وکړه. د پاکستان سرپرست حکومت د نومبر په لومړۍ نیټه د بیا اسناد افغان کډوالو وستل پیل کړل او تر اوسه د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو د سرپرست وزیر جان اڅکزي له قوله له 0.4 میلیون زیات افغان کډوال له پاکستانه اخراج شوي دي. د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو سرپرست وزیر چې پرون یې رسنیو سره خبرې کولې دا هم ویلي چې د بیا اسناد افغان کډوالو د ستنولو لړۍ به روانه وي. د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي بیا انډیپینډنټ اردو څانګې سره مرکه کې ویلي وو تر راتلونکې یوې میاشتې به د 1.5 میلیونه بې اسناد افغان کډوالو د وستو لړۍ بشپړ شي. په ورته وخت کې راستانه شوي افغان کډوال وایي لا هم له افغانانو سره د پاکستاني امنیتي ځواکونو بد چلند روان دی. ننګر هر تر راستون شوی عبدو ظاهر
افغانانو سره ډیره بد وضع کیدل او حتی کارډونه ورته شکول او هغه په ډیر په ظلم باندې د کورونو نه دغه کول وستل او په گاډو کې اچول.
په پاکستان کې افغان کډوالو سره د پاکستان د امنیتی ځواکونو د بد چلند په اړه د ملګرو ملتونو بیا لا بیلو ادارو هم اندېښنه ښودلې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ایدا هم تایید کړی چې په پاکستان کې افغان کډوال زورول کیږي، نیول کیږي، شکنجه کیږي او بیا په زور افغانستان ته استول کیږي.
پاکستان په څکم یو میاشت کې لکونه افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلې دي. افغانستان ته ستانه شوي کډوال د سرپنا په شمول له راز راستونزو سره مخامخ دي. په دې راپور کې به واوري چې راستنه شوي کورنۍ په څه ډول کړاوونو اخته دي.
فوزیه او ګلبادامه د خپلې کورنۍ سره یو ځای تازه د کندهار د سپین بولدک لاري له پاکستان څخه هیواد ته راستنی سوي دي. دوی هلته د پاکستان د امنیتي ځواکونو د ځورونې کیسې کوي او وایي دغه ځواکونو نه یوازې نارینه وهل ټکول بلکې د دوی کورونو ته هم داخل سوي او ښځې یې وهلې ټکولې دي. دغه راستنی سوي میرمنې وایي په پاکستان کې هر څه ترې پاتې سوي او تش لاس وطن ته راغلي دي. دوی له مرستندویو بنسټونو او د طالبانو له حکومته د مرستو ترڅنګ د دایمي سرپنا غوښتنه کوي.
چې کاکړ به ورته لغه د ماجر د سپاته سو دا د ماجر کور د سپاته بیا به ورسوله ولی نه وزي نن لا خبر د کوم سبا شی لا ولا کرا سي سي بستري به نیمه کول پیسې نیمه که سونه دا غره کوم شی لا ول ولا کوي د ځلمونه کول کاټیر مش سره نه دی کړی
نه په خوده لو خو نه را سر کوله کړی رشک کالی رشک ګرځ ول دی اگستو کالی ټول رشک شو کو پیسې ټول رشک واخس فاران تمام روز روزانه کوله ما هم به قرار دی ورځی به ټول راکی ول وی دلکه هم مرکز لا بل په وګل دی.
په افغانستان کې د خړو نړیوال پروګرام وایي هر ورځ زرګون افغان کډوال په داسې بدبخت کې افغانستان ته ستنیږي چې په پاکستان کې د هر څه پریشدو ته اړ دي او د خړو په شمول د تګ اسانتیاوی نه لري. 55 کلنه کونډه بیبي یو له دغه کډوالو ده چې له 2 کلونو وروسته هیواد ته ستنیږي. دا وایي له هیواده د بېوزلۍ له امله کډواله سوې وه خو هلته هم د تیر کال راغلو سیلابونو له سختې بېوزلۍ سره مخ کړه.
نوغه چې مجبوری یم لړ چې وا غواله ډوډۍ مې نسو پیدا کول دا کوچنیان مې کوچنیان و بل بزګری کې بزګری مو کول فروش کاله چې څنګه کوي کور مو سایم زره برابر کې هغه وبوي وړه خب تاسو نه شاید خبر سیس پاکستان وبوي وای دا د یو نیم کال انجلی مې ودا په کښې ولاړه و لس ملانه کې پیدا دغه شان چې دغه کده بارا یو بل په فاس کړه مشته دا غواړي چې مشته یو ځای برابر کې و مینه را برابر کې و ډوډۍ را برابر کې.
د ځوانانو د پارلمان غړي او د ښځو د حقونو فعاله وژمت وخې د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو په ځانګړې توګه میرمنو سره دا ډول چلند د تاوتریخوالي ډک بولي. د میرمن توخې په وینا په زوره د افغان کډوالو ایستل وهل ټکول او د هغوی د اموالو ضبط د ټولو قوانینو خلاف عمل دی.
پاکستان یو اسلامی هیواد دی، په ډیر ډاډه باندې هر ځای د بشر د حقوقو په حقله، د ماجرینو د حقوقو په حقله د خپل هیواد څخه دفاع کوي، اما دوی خپله تر پښو لاندې کوي. د کوم عمل چې د پاکستان حکومت د افغان ماجرینو سره ترسره کوي، دا د بشر د قوانینو، نړیوال قوانین خاصتا او همدارنګه د ماجرینو د قوانینو پر خلاف عمل دی.
له پاکستان د ناقانون افغان کډوالو د وټولو لپاره د پاکستان مهلت د نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه پایته ورسید. له هغه وروسته له 400,000 زیات افغان کډوال له دې هیواد څخه ایستل سوي دي. د کندهار په سپین بولدک کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو امیرت چارواکي وایي یوازې د نومبر په لومړۍ درو اونۍ کې 22,000 کډوالي کورنۍ چې شاوخوا 120,000 کسان کېږي د سپین بولدک له لارې هیواد ته راستانه سوي دي. په داسې حال کې چې هوا ورځ تر بلې په سړېدو ده، راغلي کډوال د خوړو، سرپناه او د روغتیا په برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. په ځانګړي ډول هغه میرمنې چې د کور سرپرستی په غاړه لري. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په پرله پسې توګه د میرمنو فعالیتونه محدود کړي دي او هغوی ته د لوړو زده کړو او په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار کولو اجازه نه ورکوي.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وتلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړی؟
خړې خاوري او بس منګي درې خپل بسګونه سم شومان را سره دي.
اوسو ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو تر رسیدي خپل استونزې بیان کړی. فلحال
خوشاله یو سم نست او نو خپل کور شته.
د واتس اپ شمیره 00 422 12 14 01. د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 00 422 12 14 15. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وای په راتلونکو شپږو میاشتو کې 840 میلیون ډالر ته اړتیا لري چې له 2 میلیون ډیرو اړو خلکو سره مرسته وکړي. ډبلیو اف پی په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د پروګرام د اکتوبر په میاشت کې له 4 میلیون څخه زیاتو خلکو ته د خوراکي موادو او نقدو پیسو مرسته کړې ده. د دې موضوع جزئیات د سناکا کړ په راپور کې واوري.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وای چې په راتلونکو شپږو میاستو کې 340 میلیونو ډالرو ته اړتیا لري چې په افغانستان کې له شاوخوا 2 میلیونو زیاتو اړمنو کسانو سره مرسته وکړي. یاد سازمان د شنبه په ورځ په راپور کې ویلي چې په اکتوبر میاشت کې په افغانستان کې یوازې 4.4 میلیونه اړمنو کسانو ته د خوراکي توکو او نغدو پیسو مرسته کړې ده. په دغه راپور کې ویل شوی چې له دې شمیر 2 میلیونو غیر نقدي مرستې او 1 میلیون کسانو د ژمي لپاره د ځینو اساسي توکو په ګډون نقدي مرستې هم ترلاسه کړې دي. راپور زیاتوي چې د دې مرستو په بل برخه کې د خوندزیو ځینو زده کوونکو، ماشومانو، د شیدو ورکوونکو او امیندوارو میندو لپاره د تغذیه توکو برابرول هم شامل دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي هڅه کوي د مالی سرچینو د تامینولو په صورت کې د ژمي په اوږدو کې د افغانستان په 386 مو کې له 6.5 میلیونو خلکو سره د خوراکي توکو مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د هوا په سړېدو سره په کابل کې یو شمیر اړمن کسان وایي چې د ژوند د لومړنیو توکو د پیرلو توان نه لري. د دوی له ډلې محمد ازادي رادیو ته وویل
خامې مایو به دا د 500 فامیلی په څلور لارې کې کراچۍ لرم. زما ستونزې ډېرې زیاتې دي. نن مې 10 روپۍ کار هم نه دی کړی چې د لارې کرایه ورکړم او کور ته ولاړ
شم.
یوې بلې اړمنې میرمنې چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي هم ازادي رادیو ته وویل
نه وړ لرو او نه غوړي. خوشینی ډیره ده. ژمی راغی، لرګي او سکاره نه لرو. غواړم چې له ما سره مرسته وشي.
دغه کسان په داسې حال کې د خپلو اقتصادي ستونزو په اړه خبرې کوي چې د خوړو نړیوال پروګرام په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د زلزلې، اقتصادي فشارونو او هیواد ته د کډوالو د راستنېدو له امله د اړمنو کسانو د شمیر زیاتوالي ته اشاره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د پخوانیو احصایو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، خو اوچا زیاته کړې چې د پاکستان په ګډون له ګاونډیو هیوادونو څخه د سلګونو زرو بې اسنادو افغان کډوالو ایستل به په راتلونکي ژمي کې د اړمنو کسانو شمیر زیات کړي. پاکستان څخه د باندې 1.1 میلیونه بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده، چې ځینو یې له پاکستانه تر شړلو وروسته ازادي راډیو ته ویلي چې په پاکستان کې مال او شتمني پاتې شوې او خالي لاس هیواد ته راستانه شوي او بشر دوستانه مرستو ته اړتیا لري.
په غزنی کې د هیواد دوهم لویه کرنیزه پروژه یو مخ له کاره لوېدلې، زرګونه جیري بمځکه غصب شوې، د ماشینرۍ زیاته برخه لوټ او غلا شوې او فابریکې په ټپه ولاړې دي. اوس د غزنی ګڼ اوسیدونکي د دې پروژې د بیرته جوړولو غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د سردې کرنیزه پروژه دا پروژه په 1400 هجری شمسی کال کې ډیزاین شوی او شپږ کاله وروسته بشپړ شوی ده. پر شپږ اتیا زره جریب مځکه جوړه شوې د سردې پروژې چارواکي وایي هغه وخت دغه پروژې په تکمیلېدو 40 میلیارد افغانۍ لګښت راغلی وو او شاوخوا 3500 کسانو پکې کار کاوه. د روسي انجینرانو په مرسته جوړه شوې د سردې پروژه هغه وخت مستقل ریاست وو. 1400 مریتونه یې درلودل. د هر مریت 3 یا 4 مدیریتونه وو چې شاوخوا 160 کسان کارمندان یې درلودل، خو اوس هغسې نه ده ځکه مریت شوي او یوازې 40 کسه پرسونل لري. د مشینري زیاته برخه یې وخت په وخت زورواکو او چارواکو لخوا لوټ شوي او چور شوي. د تعمیرونو او ورکشاپونو ورونه شټرونه او دروازې غلا شوي، ودانۍ کنډوالې شوي او اوس شنو کوترو پکې ځالې جوړې کړې دي. دا پروژې په احاطه کې په سوونو ناکاره موټران، تراکتوران، بلډوزران، سکواټران او نور غشتلي ماشینري په پنچرو ټیرونو پرته ده چې د ډیریو یې ماشینان ایسي او نورې درنې وسپنې چورسوي او یوازې باډه یې پر سینه پرتې دي. سپینجری عبدالجلیل 14 کاله په دغه پروژه کې مامور پاتې شوی.
خو د انقلاب جنګ څه مقصد ډېر افسوس ده.
دای وایي دلته 50 میلیونه ټنه وسپنه پکې پرته وه چې اوس یې زیاته برخه چور او غلا شوې ده. د نورو میوه او محصولاتو تر څنګ په کال کې 800 ټنه غنم ورڅخه اخیستل کېده، خو دغه پروژه اوس یوازې یو کبارخانه او کنډوالې پاتې ده.
یوازې دا شارجات بې شوي وه چې د وسپنو په شمار باندې 50 میلیونه ټنه د وسپنه ده.
عبدالجلیل آزادی راډیو ته وویل له یادې پروژې د امنیتي ځواکونو د تمویل او یو شمیر پاپریکو لپاره ګټه اخیستل کېده، خو وروسته د خپلمنځي جګړو پر مهال یې سیمه ییزو زورواکانو ټول تاسیسات، ترانسپورتي وسایل او نور سلګونه تولیدي ماشینونه چور او لوټ کړل. ډیری کارخانې یې درلودې.
کارخانې مقصد نجاري وه، ریګریشن وو، ماشینری ماشینانو جوړېدو وو، موټر جوړېدو وو. دغه ټول شیان پکې موجود وو.
له ریاست، جومات او روغتون څخه پرته په سردې پروژه کې 10 غټ او واړه کورونه جوړ شوي دي. سردا له کجکي بند وروسته د افغانستان دوهمه لویه کرنیزه پروژه ده چې دلته نجاري، ریګوریشن، د وسپنو ویلولو کارخانه، د سر کود جوړول، د موټرو ورکشاپونه او ځینې نورې تخنیکي کارخونې وي، خو اوس نسته. دا په داسې حال کې ده چې اوس د غزنی ګڼ اوسیدونکي د دغه پروژې د بیرته جوړولو غوښتنه کوي چې له دې سره به هم حکومتونو، هم د سیمې خلکو او هم هیواد ته هر اړخیزه ګټه ورسیږي. شاوخوا 60 کلن عبدالوهاب په دغه پروژه کې کلونه وړاندې تحویلدار پاتې سوی دی. دی وایي د دې پروژې بیا فعالېدل به یو ښه اقدام وي چې دولت او ځایي اوسیدونکو ته به یې ډېرې ګټې ورسیږي.
پنځه
پنځوس کلن نورالدین په دغه ځای کې ساتونکی دی. دی وایي له دې پروژې 6.5 جریبه کرنیز ځمکه خړوبېده او تر څنګ نور اقتصادي ګټه هم اخیستل کېده، خو که بیرته فعاله سي د خلکو په ژوند او د بیکارۍ کچې په راټیټېدو کې مثبت رول لري.
موږ کار غواړو چې جوړه سي. اول د هلمند پروژه وه، دوه داوطان وخت کې دغه دوهمه پروژه وه. اوی 8000 جریبه ځمکه ټوله غضبینه نیولې ده، غصب کړې ده. کارونه نشته پکې، شی نشته پکې، خلک بېروزګاره دي. سي اوس کار پرې وسي، د پروژه باندې کار وسي او د خلک مصرف سي او د پروژه سایدات پیدا کوي او څه ژوند زندګي خلکو سره برابره سي.
خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي هڅې پیل کړې دي چې یاد پروژه بیرته فعاله کړي. د سردې پروژې مسؤل نورالحق منصور ازادۍ راډیو ته وویل دغه کار د امریت صلاحیت نه کیږي، نو له وزارت سره یې خبره شریکه کړې ده چې دغه پروژه په وزارت پورې مربوط سي.
موږ داسې غوښتنه کړې ده چې دغه پروژه راسن باید تر وزارت پورې مربوطه سي. مخکې م راسن تر وزارت پورې وه، ځکه په امریت په صلاحیت باندې او د امریت کوم امکانات چې ورته ورکول کېږي، دا هیڅ امکان نه لري چې دا پروژه ور باندې وپښو ودرول شي. که راسن په وزارت پسې مربوطه سي، بیا یو څه امکانات شته انشاءالله.
دا چې دغه دومره لویه پروژه په داسې بد حالت کې قرار لري، نو امکان لري چې بیرته دې فعاله او جوړه سي. عبدالجلیل یې په اړه ځواب وایي.
بالکل جوړېدای شي چې اول پرسنل ورته ورکړل شي، دوم مستقله بودجه ورته ورکړل شي او مکمله بودجه ورته ورکړل، او کارګري او فني نفر یې انجینران. دا پروژه ډېر په اسانۍ سره جوړېدای شي، ځکه نارونه یې ښکلي دي، جویان ښکل شوي دي، تنه دونه دي چې له خاورو ډک شوي دي.
دا چارواکو په وینا چې د پروژې له 6.5 جریبه مځکې څخه 6.5 جریبه مځکه یې د تیرو حکومتونو د بېغورۍ له امله غصب سوې ده.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلور وی ساعته
وسم یو نړیواله موضوع ده. حماس درې لخوا د ولس خوشی شویو کسانو له ډلې د اسرائیل ډیر لس وګړینن اسرائیل ته وسپارل شو. د خطر چارواکي وایي حماس پرون ناوخته ولس وګړي د سره صلیب نړیواله کمیټې ته وسپارل. د دې موضوع تفصیل واوري.
د حماس ډلې لخوا د یرغمل سویو کسانو د خوشی کولو په دویم پړاو کې د اولسو خوشی سویو کسانو له ډلې دیار لسې د اسرائیل وګړي و چې نن تر خوشی کېدو وروسته اسرائیل ته ورسېدل. دوی تیر شپه خوشی سول چې په هغوی کې دیار لسې د اسرائیل او څلور نور د تایلند وګړي دي. اسرائیلی چارواکو تایید کړی چې د دوی په خوشی سویو کسانو کې شپږ ښځې او اوه ماشومان شامل دي. حماس افراطي ډلې په لومړیو کې ویلي و چې و بهرني وګړي هم خوشی کړي، خو قطري چارواکو وروسته دغه شمیر څلور یاد کړ چې ویل کېږي د تایلند وګړي دي. د وفا په نوم د فلسطین خبری ویب سایټ راپور ورکړی چې د اسرائیل له زندانونو هم شاوخوا 9 فلسطینیان چې ښځې او ماشومان پکې شامل دي خوشی سول. د جرمني خبری اجنس د یونت په نوم د اسرائیلی خبری ویب سایټ په حواله راپور ورکړی چې ټاکل سوی نن یکشن به هم دیار لس نور یرغمل سوي کسان د حماس افراطي ډلې لخوا خوشی سي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د نن سهار په دې راپور کې د اسرائیلی چارواکو په وینا ویل سوي چې د دغو خوشی کېدونکو یرغمل سوو کسانو په ډله کې امریکایي وګړي هم شامل دي. د دغو کسانو له خوشی کېدو داسې ښکاري چې په غزې تړانګ کې د اوو اونیو له جګړو وروسته نازک اوربند نافذ دی، خو بیا هم ځینې پیښې سوي دي. نن د دغه څلور ورځني اوربند درېیمه ورځ ده. د اسوسییټډ پریس خبری اجنس د راپور له مخې د فلسطینیانو روغتیایي چارواکو نن یکشنبه ویلي چې اسرائیلي ځواکونو په لویدیځه غاړه کې د څلورویشتو ساعتونو پر مهال لږ تر لږه اته فلسطینیان وژلي دي. افراطي ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په خپلې حملې سره 1200 کسان ووژل او تر 240 زیات نور کسان یې یرغمل کړل چې تر هغه وروسته اسرائیل پر غزه هوایی او مځکني عملیات پیل کړل. د افراطي ډلې حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي د اسرائیل په حملو کې تر 1200 او 300 ډیر کسان وژل سوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د د برېټانیا ټلیګراف رسپانې د هغو دوو ورونو د نیول کېدو په اړه لیکلي چې غوښتل یې افغانستان ته لاړ شي او له داعش سره یو ځای شي. یو ویشت کلن محمد عبدالحلیم حیدر خان او اتلس کلن محمد حمزه حیدر خان په جولای میاشت کې اعتراف کړی و چې د تروریستي اعمالو لپاره یې تیاری نیوله. دوی وروسته په برمنګم کې د محاکمې په مهال خپله خبره بیرته واخیسته، خو قاضي د جمعې په ورځ دواړه په قید محکوم کړل. حلیم حیدر خان په لس کاله او کشر رورې په اته کاله بند محکوم شول. د دوی د قید موده څلور کاله زیاتېدی هم شي. دوی قاضي ته وویل چې په 2022 کې افراطي افکار ورته پیدا شول او له داعش سره د یو ځای کېدو لپاره د افغانستان د سفر پروګرام جوړ کړ. له دې ډلې سره د یو ځای کېدو فورمې هم ډکې کړې وې. دا دوه تنه د نومبر په دوهمه په برمنګم کې په خپل کور کې ونیول شول. بزنس ستاندرد د ورسپانې د افغانستان د روغتیايي سکتور د ملاتړ لپاره د اروپایي اتحادیې د مالی مرستې خبر ورکړی دی. ورسپانې لیکي په داسې وخت کې چې افغانستان له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی، اروپایي اتحادیې له ساري ناروغیو سره د مبارزې او د افغانستان د روغتیايي سیستم د ملاتړ لپاره د 10 میلیون یورو د ورکولو ژمنه کړې ده. دا پیسې به د روغتیا نړیوال سازمان ته ورکوي چې په افغانستان کې له ناروغیو سره پر مبارزې او د دغه هیواد د روغتیايي سیستم پر ملاتړ ولګوي. دا مرسته په داسې وخت کې کیږي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه لکونه افغانان بیرته افغانستان ته استول شوي او په ځانګړي ډول د هغو افغانانو په منځ کې چې له پاکستانه ایستل شوي د نست ناستې په شان د ساري ناروغیو د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوي دي. د دې لپاره چې له پاکستان څخه اکثره ایستل شوي افغان کډوال په خپل هیواد کې سرپناه نه لري، ډیری یې په موقتي خیمو کې اړوي چې د تشناب او نظافت اسانتیاوې نه لري. له همدې کبله د دوی په منځ کې ناروغۍ په اسانه سرایت کوي. د عربي هیواد عمان ټایمز آف عمان ورسپانې په افغانستان کې د کتابونو د پلورلو او چاپولو په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورسپانې لیکي افغان کتاب پلورونکي او کتاب خپرونکي په خپل هیواد کې د کتاب د بازار پر سړېدو اندېښمن دي او وایي چې په تیرو دوو کلونو کې 50% مشتریان له لاسه ورکړي دي. دوی دغه راز وایي چې لا هم د کتاب د پلور بازار په سړېدو دی، ځکه چې د خلکو اقتصادي ستونزې ریشیویدی. په کابل کې د کتاب چاپونکو اتحادیه وایي چې اوس په افغانستان کې یو سل اچیا کتاب خبرونکي 1550 کتاب پلورنځي او 1050 مطبوعه فعال دي، خو ټول له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د کونړ د مرکز اسداباد په ګډون د ولایت زیاتو سیمو اوسیدونکو شکایت لري چې د ټراک پاکي وبنه لري. دوی وایي هغه کوهیان چې په خوا کیندل شوی وو هغه هم وس وټ شوی دی.
د شولتن ولسوالۍ او مرکز اسداباد دوه تنه اوسیدونکي حاجی احمد جان او زاهد الله
دته د پاکو وبو مشکلات رسو ته ډیر زیات دي. یو په دا کونړ سیمه کې دی وو چې لا بو دا مال وخت وخت خلیګي او ناوړي چې د خلکو ضرورت نه هلي خوش کاډیره دا کوم چې ورونو وبو یې هغه بوجه شوی دي. رسو نړۍ په تکلیف کې دي. دا مار د اسلامي نه وایو چې موږ سلطان په ولسوالۍ کې د سودیش په خو کارونه موږ ته وکړي خو یا نو وکړي چې ولستونو ته پاکو وبو مشکل حل شي او وبو خو نیم ژوند دی.
دلته په دې ساحه کې دغه کور کې یو کویر دی، کور کې کویو بناغه کور کې کویر اغل ته کویر اغل ته کویر ټول کویان چې دا وچ پراته دي.
له ناړی نیولې تر نورګل او له چپې درې تر مرکز اسداباد پوری ډېرې کلی او کورونه سیندونو سره نږدې پراته دي، خو بیا هم د وچکالۍ په وجه یې ځمکې لاندې اوبو کچه مخ په کمېدو او ټیټېدو ده او دې کار خلکو ته مشکلات پیدا کړي دي. د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجی جمعه خان
د اوبو ډېره سخته ستونزه ده چې څو څاګانې دلته موږ ته منظورې شي ناوکې او دلته دې د سرکه کې هم د اوبو کمزورتیا ده او ناوې ته اوبه ډېرې زیاتی ښکته روانې دي. سږکال یې ډېر زیاتی وچکالي ده، څه نشته دی.
په کونړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي بیا وایي په ټول کونړ کې یې ولسونو ته د څښلو پاکو اوبو د چمتو کولو لپاره هڅې پیل کړي او په یو شمېر سیمو کې پروژې هم شروع کړې دي. د یاد ریاست مشر شمس الرحمن سیلاب ازادي راډیو ته وویل
د بریپورت د مایی کلی تقریبا 1500 کورونو پورې ظرفیت لري دغه پروژه، او د شیګل د کربوړی د ډاک چې دغه تقریبا 2500 کورونو ظرفیت لري، او دغه شان د وټاپور کړي پروژه هم 2500 کورونو ته د اوبو د ورکولو ظرفیت لري.
د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي په تیرو څه باندې دو کالو کې د یونیسف او نورو همکارو مؤسسو پر مالی مرسته زرګونو کورنیو ته د څښلو پاکې اوبه چمتو کړي او له ستونزو یې خلاص کړي دي.
د روانې خپرونې په دوام کې ومه ورځ پروګرام لرو، خو اوس چې